السلام علیکم د اتو بجو یو ساعت خبرونه ته مو هر کلی کو جمعه ده د زمریه اسد 15 د اگست شپږمه په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. بلخوا امنیت شورا پر افغانستان نن غونډه کوي.
کمه د روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو هغه مخه ونیسي.
د ناامنو ولایتونو ښځینه معاصلانې اندېښمنې سوي.
په دې شرایط کې اجازه نشو ورکولی چې دومره امنیتي وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیلې کې اوسېږي خپل مستر په مخ
د خوست د دین ولسوالیو اوسیدونکي د خدماتو غوښتنه لري.
د اوبو ذخیره چې دي دغه ټانکۍ موږ کامې دي د اوبو د ضرورت لرو.
ابراهیم رئیسی پرون د ایران پارلمان کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د نور مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی د اتو بجو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. امنیت شورا پر افغانستان فوق العاده غونډه کوي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. امریکا له ایران وغوښتل چې بیرته اټومي مذاکرو ته ستون سي. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند روان میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري. د میل لومړی ول افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حمله شدیدی کړې دي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او ای ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځنګړي پروګرام لاره کاناډا ته ولاړ سي.
I would also emphasize that
tingar kom che de program lariba de zurguno afghanano har kalai wushi de dui de corona o ghoro de tasbit la para in itaf manun kai o prakh chaland laru chitol shumula wasedali de kadwalai de jangri program yo bar khala.
کاناډا تیر میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ماین په چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د بلخ امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه عادل د پنځمې پرز ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ماپښین د روضه شریف په لویدیځ کې د نظرګاه په سیمه کې وسوه. د پوینا ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو. د بلې خوا د بلخ حوزوي روغتون مشر غوث الدین انوري ویلي چې په ټپیانو کې کوچنیان او دوه پوځیان شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې توندلاري ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او وی ویل چې له ډیپلوماتیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي. امریکا په 2013 میلادي کال کې ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یوه کانفرنس کې د پنځمې په ورځ وویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي. په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشا ځواکونه ولېږل. رویټرز خبری اژانس د رحیم یار خان ولسوالۍ د پولیسو ویان احمد نواز له قوله ویلي چې قهرجنو خلکو وروسته له هغې د هندوانو پر عبادت ځای حمله وکړه چې راپورونه خپاره سول چې یوه هندو هلک د یوه اسلامي مرکز په کتابتون کې متیازې کړي. نواز ویلي چې پولیس په حمله کوونکو پسې ګرځي او په دې اړه تحقیق کوي چې په کتابتون کې کثافات خپرونکي توقيف سوی هلک هندو دی او کنه. په پاکستان کې د هندوانو د شورا رئیس وان کوانی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی د هندوانو پر عبادت ځای ورسره له هغه عمل وسو چې د چهارشمې په ورځ یو چا د دې پیښې جزئیات پر ټولنیزو شبکو خبره کړل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري. پولینڈ پر بیلاروس تور پورې کړي چې ګڼ شمیر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د پولینڈ پر لوري ورسي. پولینڈ وی بیلاروس دا کار د پولینڈ د هغې اقدام په عکس العمل کې کړی چې تیره اونۍ یې د بیلاروس ورزشکاري کریستینا سیمانوفسکایا ته پناه ورکړه. سیمانوفسکایا له توکیو اولمپیک لوبو څخه خپل هیواد ته له تګه ډډه وکړه او د پولینډ تر ډیپلوماتیک خوندیتوب لاندې ورسا ته ولاړه. سیمانوفسکایا په خپل انسټاګرام کې لیکلی و چې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیک لوبو بې برخې شوې. د دې شنبې پر ورځ ویلي و چې د بیلاروس چارواکو د دې د خواشه خلاف غوښتل د بیلاروس ته بوځي. د پولینډ د کورونایي چارو وزیر ماچی واسیک د پنځمې پر ورځ ویل چې مینسک غیر قانوني پناه غوښتونکي د ژوندۍ وسلې په توګه کاروي. د بیلاروس چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر مطلب را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله سره خبري وکړي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې دلغندلي او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځم په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام د بې ګناه افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځای کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکښې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل اوسه ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره بشري حقوقو ناورین چې د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخاوني سي د څه تصمیمونه سي چې موږ سولې ته او سوبر د هوکړه ته رسیدلو لپاره د روان بهیر چټک کی او د هغه رسیدلو لپاره اساسي فیصله وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ لخپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یو غړ اعلامیه کې ویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې لژمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د بشري حقوقو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل په عام محضر کې ښځې په درو وهل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړیو هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي د هلمند ولایت لشکرګا شار او د هرات شار په ګډون د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې سختې جګړې وسوي او د راپورونو لمخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګا کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړي دي، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولایتي شورا ځینو استازو له جمهوری نظام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې طالبان سولې ته غاړه نږدي. د ولایتي شورا ځینو رئیسانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال یو پریکړلیک هم خپور کړ او ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په کورونیو چارو کې مداخله کوي، هغه ادعا چې پاکستان په وار وار رد کړې ده. نور،
د افغانستان د ولایتي شورا یو شمیر رئیسانو او غړیو وسلوال طالبان په جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو تورن کړل او ویل چې د غډلې د عامو وګړو په وژلو سره د ملکی افغانانو په منځ کې خپل ځای له لاسه ورکړی او خلک د دې ډلې پر وړاندې درېدلې دي. د ولایتي شورا یو شمیر رئیسانو د پنځشنبې په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال ویل دوی به د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. د فراه د ولایتي شورا مشر داد الله خاني:
د طالبان نن دغه جګړه چې دوی مخ ته وړي دا ناحقه جګړه ده. هغه د لزار پوهنتون استادانو دې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه ناروا جګړه ده او زموږ د ملي اردو او زموږ د ملي پوځ مبارزه جهاد دی او مقدسیت لري. موږ خپل د ملي او امنیتي دفاعي ارګانونو تر څنګ درېږو او دې ته به موږ ولایتي شوراګانې خپل پر ولسونو باندې دا غږ کوو. د طالب جګړه نن مشخصه ده چې هغه د پاکستان ایسایه مخ ته وړي.
د ولایتي شورا د غوغړیو د یو پریکړلیک په خبرولو سره له افغان امنیتي ځواکونو او نظام څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د کابل د ولایتي شورا رئیس رفیع الله مجاهد د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
ولایتي شورا غانو د دولت له هاو نستر کیدونکو هلو زلو چې د خپل خاورې اسلامي نظام او د یو هوسا ملت د بقا لپاره یې د سولې د راوستلو په بهیر کې کړی تزړه تله مننه کوي. مقابل لوري ورته درناوی ونه کړ. بلکې بی رحمه پردی جګړه نور هم ګرمه او د فتنې او شر لارې خپل کړه.
دغه انتقادونه داسې محل کېږي چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د الله اکبر په ویلو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولایتي شوراګانو د غړیو د ادعا رد کړې او ویل چې افغان حکومت د امریکا تر څنګ درېدلی د هیواد اشغال شوی وو او باید اصلاح شي. ښاغلی مجاهد وویل چې د طالبانو جګړه آی اس آی سره کوم تړاو نه لري او دا ډول ادعاوې منطقي نه دي.
په لږګونو هغه شیزینه معاصلانی چې له ناامنو ولایتونو بي ځای سوي او د زده کړو لیواله دي غواړي چې د خپل سیمو په انتونونو ته تبدیل شي. دوی د پنځمې پرځ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې ویل چې نسی کولای په ناامنو ولایتونو کې له کورونو لري زده کړې وکړي. تفصیل په دې راپور کې:
په ولایتونو کې د ناامنۍ او زیاتېدو یو شمېر جونی معاصلانې اندېښمنې کړې دي. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې وویل. یوې محصلې محبوبې ازادي راډیو ته وویل: کورنۍ اجازه نه ورکوي چې په ناامنو ولایتونو کې دی په لیلیه کې ووسیږي. دا وایي هیله ده چې په ناامنو ولایتونو کې د لیلیو شرایطو ته په پام موږ د اړوندو ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل شو. کورنۍ مو اجازه نه راکوي چې د ناامنو ولایتونو په پوهنتونونو کې درس ووایو. دوی وایي بیلابیلو ولایتونو د پوهنتونونو محصلان دي او ډیرو څو سمسترونه درسونه هم ویلي دي. د دوی په خبره امنیتي شرایط د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري او د ناامنیو او تحصیل په اړه د دوی او د دوی د کورنیو اندېښنې جدي کړې دي. د ننګرهار پوهنتون د طب د پوهنځي یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
خو
کورنۍ وای چې موږ یو پیغله ته په دې شرایط کې اجازه نشو ورکولای چې دومره امنیتی وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیلې کې اوسېږي خپل سمستر په مخ وبوزي. د دې تر څنګ موږ سره ځینې داسې مسلې نشته چې هغوی نوی واده کړی هغوی ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو موږ لپاره چې کورنۍ کم شرایط ښوي که چیرې دولت تاسو سره همکاري وکړي تاسو د تبدیلي تاییدي ورکړي او راشي په هغه پوهنتونونو کې چې بل ولایت پورې ماړه لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي له یوه پوهنتون څخه بل ته د محصلانو تبدیلېدل ځانګړي شرایط او مقررات لري. د دغه وزارت ویان حامد عبیدی وویل په ولایتون کې ناامني بله موضوع ده خو د دوی د تبدیلې په اړه به له نجونو محصلانو سره مشورې وشي او تصمیم به ورته ونیول شي.
قسمت تبدیلی محصل عزیز که تراس کرده
دی وی دغه محصلانو چې د خپلو تبدیلیو او نورو شرایطو په اړه اعتراض کړي دوی د وزارت ته مراجعه وکړي او خپلې ستونزې د شریکې کړي. وزارت به له دوی سره په مشوره یو تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان جګړو زور اخیستی او د ځینو ولایتونو لکه هلمند، هرات، کندهار، جوزجان، تخار او نورو مرکزونه د طالبانو له حملو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله د دغو ولایتونو له ناامن سیمو تښتېدلي او یا د تېښتې په حال کې دي او دغه وضعیت پر ټولو برخو او په تېره پر پوهنې او لوړو زده کړو تاثیر کړی دی.
بواسمه که په کوم امکانات سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خبریدونکي ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر اهدافو د هوایي بریدونو زیاتېدو ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوي چې افغان ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د طالبانو مورچلونه بمبار کړي دي. ولسي خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي دي. د ګلوب ان میل ورځپاڼې په خبري کړي دغه مطلب کې د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار د ډلې هغه غوښتنه یاده سوي چې د ولسي خلکو د خوندیتوب په اړه لشکېلو لوریو کړی ده. ایفنینګ ستانډرد ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو سیاسي تبصره خپره کړې ده. لیکوال وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي ته سملاسي اړتیا ده. لیکوال په دې باور دی چې پوځي جنرالان پر حق دي چې سیاسي مشرانو ته یې خبرداری ورکړي چې ستراتیژیک واقعیت درک کړي. نوموړي توضیح ورکړي چې له ستراتیژي څخه موخه د ملي او نړیوال امنیت لپاره د یوې پالیسۍ او پلان درلودل دي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره یو پرانیستی لیک خپور کړی چې په افغانستان کې له بریتانوي رسنیو سره کار کړی دی. وړاندې ویل شوي چې د ګارډین په شمول شلو بریتانوي رسنیو دا پرانیستی لیک د بریتانیا حکومت ته سپارلی دی. دوی د بریتانیا له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې هغو افغانانو ته د ویزې ورکړل سي چې په افغانستان کې له بریتانوي رسنیو سره همکاري کړې ده. د دې پرانیستي لیک په یو برخه کې راغلي په وروستیو کلونو کې طالبانو د خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین پیل کړی دی. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د خبریالانو هدفي وژنو کې لاس نه لري او دا بریدونه غندي. په لیک کې د قربانی سوی او خبریالانو له هغې جملې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس دایی یادونه سوې ده. په لیک کې ویل سوي چې دایی له ډیرو بریتانوي رسنیو سره د معلوماتو د راټولولو په برخه کې همکاري کړې ده. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. پلیک خبرداري ورکول سوی که افغان خبرلان چې د بریتانیا خلکو ته د معلوماتو پرستولو کې مهم رول لوبولې لپاره وګرځول سي نو له شکنجه، ځورونې، زنداني کېدو یا مرګ له خطر سره به مخامخ سي. د نور ولایتونو په څیر د نورستان په مرکز پرون کې هم په سلګونو کسانو د جنگ پر خلاف او د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د الله اکبر ناری ووهلې. نور په دې راپور کې
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لورو غرونو په منځ پرون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغیدی د غولارین کوونکو او د تکبیر چغوهونکو د هغو پاکستانی او چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شوارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې درواني ورور وژنې دوام غواړي. د لارین دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردای غلامان نن دې تنه پرې دی چې زموږ وطن وران کی او زموږ مال سره او مال کی د امنیتی او دفاعي ځواکونو سره ولاړیو همیشه به ولاړیو همدا نارې به وي همدا حساب به وي
د امنیتی او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدوران هیڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې موږ په ځان کې یو قطره وینې. دریش په وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف لکوڅو سرکونو او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسان لخوا همدا سپېڅلې غږ د سولې د غوښتنې او له جنگ د نفرت لپاره ور غبر کړی شو او دا د تیر شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارکه چغه پورته شو. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډېر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا په خوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزی پښتونخوا یو شمیر سیاسینو مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو میرمنو او ماشومانو لخوا الله لوی دی د تکبیر نارې پورته کړې شوې چې په هلمند، هرات او یو شمیر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزو یو ولسوالی خلک لا افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی په ځانګړي ډول د دې ولسوالی پاتو کلیو ته د برېښنا د غځولو غوښتنه کوي. بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولسوالی د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالی هرې برخې ته به پاملرنه کیږي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د هم برېښنا ورکړل شي. دوی زیاتوي کلیوالي سړکونه خراب دي، ځینې ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې دي او د څښاک پاکو اوبو ته هم پوره لاسرسی نه لري. یاد ستونزې او غوښتنې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او مشرانو آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر خانوري وویل
اول مشکل هم دا دی چې موږ د اسماعیل خیل مندوزیو کلینیک په نن په ولسوالۍ کې دی، باید موږ ته بدیا ووځي، دا ډېر ضرورت لرو. دویم د برق موږ ته رغولی دی، څو کلی پوتې دي لکه مشخص کلی ته وښیم، سینسرخ کلی، یارخیلو کلی، ترخیلو کلی، مشخونې کلی، دا پوت شوي وو. دې موږ ډېر ضرورت لرو. درېیم غوښتنه هم دا ده کنه د اوبو ذخیرې چې دي، دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ضرورت لرو.
د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران بیا ټولو کلیو ته د برېښنا ورکول د خلکو له اساسي اړتیاو څخه بولي.
قومي مشر ولی محمد موږ ولسوالۍ ته ډېر ضرورت چې ولسوالۍ ډېره تانګه ده او منځکه مونږ کې ورکړه او سمال خیلو ته عبدالپرایو ته مندوزوی ته بر نه درسېدلی. مونږ خو یو شپې کلی پوتې دي ادارخیلو او نری ولسوالۍ ته مونږ ته برق نه درسېدلی. مونږ نو غوړو حکومت نه مونږ ته وجورو چې دی ته مونږ رسېدګي وکړي تا شای مونږ ته ورسوي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک آدم خان وایي د دوی د ولسوالۍ په منځ کې لوی خوړ بهیږي چې په باراني موسمونو کې له خلکو کرنیز ځمکې تخریبوي.
د اوبو بندو مشکل هم شته چې ټول ځمکې مونږ نه خراب
پہ کرے دا دے در خلو سہا کی دی دی ڈڑولو سہا کی دی او دا سے سر برم خلو پر دا منطقہ اور احتیاط چھ نقصان میں خلق تا دیر ور سوال
د اسماعیل خلو مندوزے ور سوال صاحب گل فرحات کاظمی د روختیای کلینیک پاڑا د سیموالستون ز پر زای بولیا وای
کلینیک موضوع احتیاط چھ مگ دیر ولسون پستون ز کی دی سو پر مگ مناسب زوی چھ د ٹول اقوام تفاہم پروش دا سیوزے نہ دے پیدو کڑا یو یو زیم بربر کڑا دے پگا خبر روان دی د برک موضوع چھ دو تر دی د وقت پور تقریبا د ارخیلو کی چخیلو ترخیلو نقشہ لوڑ شوی دو منظرای په خاطر نه سروی خلص شوی دی مندوزای طرف چھ دای دیغه هم سروی شوی دو نقشہ بی ڈیزائن کیگی په عین حال کی بقی مندا هغه منطقی چھ سروی نه پتو شوی دی اغه شاید په دنګدو چوروزو کی سروی شروع ش
بل خو د خوش چارواکی وای چھ د هیواد په کچه د ولسمشر لخوا 15 ولسوالی ته د اداري کمپلیکسونو او تاسیساتو د جوړولو منظوری ورکړل شوی چھ وا هم د اسماعیل خیل او مندوزای ولسوالی ده د خوش دیوالی وایان طالب منګل ویل
په دې سره به د یاد روختي مرکز چالت موجود دی د ودنې ستونزه هم اوار شي د اسماعیل خیل او مندوزای ولسوالی نه د شکلو تبرخنا ورکل شوی نه سوا کورنوی ته برخنا ورکل شوی چې په دې ولسوالی کې د برخنا اتلس اضافي بریجونه تر کار لاندې او ډیزاین شوی چې پاتې کلی به د نوې شبکې په فعالیت سره به په یاد ولسوالی کې ټولو کلو ته برخنا ورکل شي
د خوس اسماعیل خیل مندوزی لویدیز دوری کی خارته نګدی ولسوالی ده چې لڅو کلون راهسه د سولې ولسوالی په نوم نومول شوی ده سره لدی چې په ورسته دوه لسیزو کې په یاد ولسوالی کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوی خو بیا هم خلک د دې سیمې د امن دولت سره د خپل همکاري او شته اړتیاو ته په کتور لګي بودی او د ولسوالی ته د لانو رپاملرنې غوښته نه لري
تاسو لا پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کومه دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نه پر وې ده خو دې خو سل هاو یا دې په زرهاو مرستې درک نه پلري او بل د روپۍ چې د دې د کورونا په نامه باندې څه ورته هم د فرنا د مصرف کړی ما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورته چې افغانستان
دولت کورونا کالګم شین لري د اقتصاد خوازینی زی په دې بالا ورور نوم دولت لاسرسي سره نوم و ډاکټر ته لاسرسي سره سړک لرو نو موټر لرو نو موږ د دولت دینه دا خواهش کوو موږ سره کوم کونه وکي موږ د انساني ناورین سره مخ یو و سلام
نو د حق دې د جلبات ولایت نه تاسو سره تماس کې اور عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته کورونا دا غریبانان جنگونو پکر سره مخ دی د غیرم وکړي اور عدالت خو یو دا کم خلک چې چا سره مرستې کوي دا بیا سي مو چې سره دا مو سي د ماجرونو ریاست سچ چې کم دی دلته هغه چا سره مرستې کوي چې مالک یې عدالت دي شي نه کم دی نه چې کړي د غریبانو راغلي دا غي سره مرستې نه دي شوی والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوسم د ایران په اړه ابراهیم رئیسی پروند ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه ابراهیم رئیسی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه دنده پیلوي چې هیواد یې له اقتصادي بحران او سیمه ییز کړکیچ سره مخامخ دی نور تفصیل په دې راپور کې
سخت محافظه کار ابراهیم رئیسی د قضا په خوانی مشر دی او امریکا ور باندې په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دی چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده رئیسی د لوړی د مراسمو پر مهال په خپل خبرو کې ویل
اما نیچ میدانی
هغه څه چې ټول په هیګو ټاکنې د خلکو د مشارکت پایل نه د مشارکت پایل ولسی حکومت باید خلکو د غوښتنې پوره کولو او په دغو ټاکنو کې د دوی د پیغام رسولو هڅه وکړي په وروستیو ټاکنو کې د ایران د خلکو پیغام د تحول او عدالت غوښتنې پیغام وو.
د اگست په دریمه نیټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د قضا دغه پخوانی ناندریز مشر د ولسمشر په توګه تایید کړ. ل دې سره رئیسی د پخوانی منځلاری ولسمشر حسن روحانی ځایناستی سو. د روحانی مهمه لاسته راوړنه د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې لاسلیک وو. امریکا وروسته له هغه بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي موافقې ووت چې له دې سره د ایران اقتصاد ته سخت زیان ورسید. د ایران د اقتصادي بحران حل د رئیسی د ایجنډا په سر کې دی او همداراز رئیسی غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره اټومي موافقه وژغوري. رئیسی د لوړی په مراسمو کې وویل چې پر ایران بندیزونه باید لمنځه لاړ شي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به د هر ډیپلوماتیک پلان ملاتړ وکړي. د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه شپږ ځلې مذاکرات وسول. د رئیسی د لوړی په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. تاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. دا غونډه د هند په غوښتنه جوړیږي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف کې پرون ماښین په یوه چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران وغوښتل چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان په پنجاب ایالت کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولېږل. پولنډ پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د پولنډ پر لوري ورسي. پولنډ وایي بیلاروس دا کار د پولنډ د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې تیره اونۍ د بیلاروس یوې ورزشکاري ته پناه ورکړه.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شو جوړو لپاره د مستقل کور او ژوند د اهمیت په اړه ده. په افغانستان کې کورنۍ له پخوا راهیسې ګډ او ډلې ژوند کوي. با اتفاقه او ځواکمنه کورنۍ حق بلل کېږي چې څو نسله په یو دسترخوان سره راټولېږي او له یو دیګي په ګډه خوري. خو په ځینو کورنیو کې ګډ ژوند د ناآرامۍ او خفګان لامل هم ګرځي چې بیا د کورنۍ غړي هڅه کوي چې جدا ژوند ولري تر څو د زیاتو خوابدیو مخه ونیول شي. په کورنۍ ژوند کې هوساینه، آرامتیا او ځان مستقل احساسول د ښځو په اروایي حالت څه اغیز لري؟
د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي. اول دا چې څو تفاهمونه، تعارضونه، د نظر اختلاف.
ولی واده شوی ښځې غواړي چې کور یې بیل وي،
خوښي او اندروري شیطانیک او شیطنه ای دا فیشن کهی.
په شریک ژوند کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي تر څو ګډ ژوند له خوښۍ ډک وي؟
خوښي موږ ښه ساتلو نو هیڅ کله هم دا خبره موږ ته نه وکړي او موږ خپل وایم کنه د سکار موږ نه کوله.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ پیلېږي.
کومې ورځې نه جواب ورکاون میرا ته ویل وارایش مو کاوه لوکس کاډي ما غونډه پاک موږ چې دلته مې رونه دي پاتې مانم. دا اول ورځ نه تر نن ورځ سلور کاله مې د واده کې گیچارایش نه کوم. همدې څخه خشته ګرځم، همدې څخه خشره پاتې شم. اوس مې راته دا خاون وې وارایش کاوه لکه لوکس ګرځه. اوس مې زړه ما چې زړه مې نه مانی چې رانه غواړي زما سره نه کې گیچارایش کوم یا خکالی واغوندم. بس همدې څخه مې زړه مات دی.
دا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو بنفشه د هغې په خبره د ګډ ژوند له امله یې ناوی توپ په زړو جامو کې تیر شوی. بنفشه ته ورته ګلبیبی راته د خپلې ځواني مرګ وریری کیسه کوي. هغه وایي وریری د ګډ ژوند په پلمه د خسرګنۍ لخوا زورول کېده تر دې چې په نامعلوم رنځ اخته شو.
زمونږ خپلوانو ویل زما زوی تا ورکه خو دوی نه ورکول شي واده شو دوی سره دا الگ ډیر بد خوی الگو ویل کالی بنا غوندي مخه کالی او آرایش بنا کوي چې هغه به کول او دا خوخي او اندروري شیطانه کوي چې نه دا فیشن کوي هغه کوم بخ په دې حالت کې ورسېده چې د شیطان د لاسه چې پلار کور ته ولېږې درې کال هلته وو بیا چې راوس بیا چې پاکالي نه پاکالي ما غونده هغه دوی وویل خیر چې خوش یې که نو چې تاسو نه ساتئ طلاق یې مور ته نه ورکول او دوی به ځورول بیا چې جلۍ ډېر ورځو زاري وکوی نه کوم چې راغله دا خپل سر هم چې ګومنځول ویل سر مه ګومنځوه کالي ما غونده خیرن خیرن ګرځه دلته لورونه دیدی دلتا فلان که دی سه خبرم چی سه آقا بنده وشو زوان پیغلا مرشو
یو شمیر نارینه په ګډ ژوند کې خپلې ښځې ته د نوو جامو د اغوستو او خپلې شخصي سلیقې ته د رسیدو اجازه ځکه نه ورکوي چې په ګډ ژوند کې د لیورونو او نورو نارینه وو ورپام نشي خو په ټوله کې سلیقه او پاکوالی د هر نارینه او ښځې خوښیږي د کارتینه اوسیدونکی احمد سیار په دې اړه راته داسې وایي
ټول سړو د پاره رزخ لري سی او خزه سلیقه ولري او کور کې په منظم ډول ژوند کې دا خو هر چاته لازمی ده چې باید خو زه غواړم چې کور ته راځم دا فامیل یا خزه مې منظم کالی اغوستي پاک کالی او خو ستره مخته مې راځي او ژوند دغه سه خو مخته ویسي
افغانان په ټوله کې ګډ ژوند خوښوي او ټول هڅه کوي چې په کور کې په یو اتفاق ژوند وکړي د ښځو فعاله بصری دیدار وایي د ګډ ژوند څخه ښه خاطرې لري ځکه چې د دوی ترمنځ یو بل ته درناوی او مینه موجوده وه
چلې چې اول به دي کې هغه مشترکه کور کې چې تاسو ژوند کې هغه مشترکه کور ژوند یو خوند یو مزه یو اتفاق یو اتحاد هغه لیده لري چې یو جلګي پکې ډېر شیان پکې زده کوي او ډېر مسؤلیتو ته د خپل متوجه کېږي ما چې کله چې د سړی بیلیږي کنه نو بیا یو بل مسؤلیت دې ته غاړه پوری کېږي چې هغه مسؤلیت دې خپل بچي دې خپل کور دې خپل کور تنظیم ترتیب دې کنه نو دې ته متوجه کېږي ګډ ژوند هم ځان نه یو خوند لري او جدا ځان نه هم یو خوند لري چې نو کله مې چې خاوند مې وظیفه واخیستله په کابل کې بیرته وضعیت آرامه شو نو هغه وخت کې چې زه که بیرته کور ته کابل ته راتللم نو ډېره خفه وم او ډېره مې ژړلې چې زه ولې نه دا مشترکه دا ګډ کور نه بیلیږم
کور د هر انسان لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره د ډاډ او سکون ځای دی د کورنۍ هوساینه د کور په ټولو غړو پورې تړلې ده او هر کس پکې خپل ځای لري ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي که کورنۍ په ګډ ژوند کې د یو بل خاطر په پام کې ونیسي ګډ ژوند به یې په زړه پورې او له خواخوږۍ ډک وي
په ګډ ژوند کې د خپل ګډ ژوند د ملګري خیال ساتل ارزښت ورته ورکول مینه ورسره کول احترام ورته کول احترام ورته لرل د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي اول دا چې څو تفاهمونه یا تعارضونه یا د نظر اختلاف چې په ګډ ژوند کې وجود لري د لمنځه ځي د مینې او هڅونې او ستایلو هغه رامنځته کیږي روحیه د بخنه بخشش او زغم روحیه زیاتیږي زړه خواله ډیریږي په ګډ ژوند کې او کله کله خوا ته همدردی هم کېدای شي په ګډ ژوند کې موږ کولای شو چې په دغه سیو پروسه کې درک پیاوړی کړو یعنی یو بل بیا کولای شي یو بل ښه درک کړي یو بل ښه وزغمي یو بل ښه تحلیل کړي
د اسلامي شریعت پر بنسټ هم ښځه پر میړه حق لري چې د ژوند اړتیاوې او اسانتیاوې ورته برابرې کړي مولوي نور الله کوثر په دې اړه وایي
د اسلام او د اسلامي شریعت له نظر خزه حق د سکونه یا سکونت یا د یو چیرته د وسیدو حق لري او دا وسیدو حق شرایط د نارینه د شرایطو تابع دي یعنی خزه کولای شي چې شرط کړي چې ماته یو مستقل کور یا مستقله کوټه اقلا د شریعت له هازه مستقل کوټه سره ټول ملحقاتونه چې بغې کې تشناب او کوشکانو هر څه کې شامل وي د لاغنه نظر نه کولای شي خزه ځان ته شرط کړي او نارینه باندې واجب دي چې دا ومني واتو کل ذی ساعت من ساعته هر یو د خپل توان موافق یو سکنه یو وسیله د سکونت دورته برابر کی چې ملته خزه وکولای شي خپل ژوند تیر کی
دا چې عام افغانان د کورنیو د ګډ ژوند په اړه څه نظر لري دا به دوی په خبرو کې واورو
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو دا چې یو انګور د کور تر ازي هغه د خپل پلار مور څنګه قدر عزت کوي د خپل ورونو د خپل خويندو په موږ شکل سره باید دلته هم هغه قدر عزت یو بل وکي پاکي خو سر هم د یو مانوي پلار او مور په صفت باندې دي.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکو مسله د تک فرزنده او ډیر فرزنده ده که تک فرزندی مسله وي نو زه دې ته ترجیح ورکوم چې خپل لار مور سره په یو کور کې ژوند وکړم او که بیا ډیر فرزندی وي یا څورونه وي بیا دا ډیره ښه مسله ده چې مشر ورور چې کله کوژده کوي واده کوي بس د واده سره سم به د پلار څخه بیلیږي او ځان د بل کور جوړوي.
در روزګان ولایت څخه حکمت الله حکیمی يم. عموم کې هر کس غواړي خپل نظم او ډیسپلین د دې ترڅنګ خپل نظافت مراعت کړي طبعا هغه کناري نه وي او یا ښځینه.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خوځو د فعال نیلوفر عزیز هوتک خبري واورو چې مګور سره مرکه کړي ده. اغلی و تک په سر کړه ته اوایاس چې د یوې جوړې میړه او خځې لپاره جدا کور کې ژوند کول څومره ضرور دی چې خې غنی او بدګنی لري
دا چې موږ ټولنه په دودونو او عنعناتو ولاړه ټولنه ده او تر هر څه د مخه دغه دودونو او عنعنات ته ډېر زیات ارزښت ورکول کیږي او درناوی کیږي. د هغې جملې څخه یو هم د یوې جوړې یعنی د خځې او میړه ګډ ژوند چې کله پاس دی واده نه دوی خپل ګاټون پیلوینو باید خپل د خسرګنۍ سره په ګڼ کور کې او په مشرک کور کې دوی ترسره کړي. نو دلته د چیزینې ستونزې او مشکلات رامنځته کیږي. مثلا خواخي خصوصا خواخي خپل انګور دی ته اجازه نه ورکوي چې هغه باید هغه سي چې د دې سلیقه ده باغ توګه وګرځي. مثلا خې جامې واغوندي خپل نظافت مراد کی. نو طبیعي خبره ده چې نظافت او لطافت دی به خزي فطري خلا ده او باید ویلري او کچيري دغه خپل فطري او خلا په نظر کې ونيسي نو طبعا دلته دا چې د خپلې د خسرګنې کورنۍ د انتقاد لاندې راځي. وای دلته خو دې ځوان لیونه دي مجرد لیونه دي دی یو کتشیرې ته د پدې لباس کې ګرځي او په خې سلیقې کې ګرځي ګناه ده تا ته. دوی د تحصیل لاندې یعنی یو ناوي د مغه لمړي مرحله څخه تر تحصیل لاندې راوړي او همیشه دا په انزوا کې قرار لري. خو کچيري دوی وغواړي چې مثلا جدا ژوند وزان ته غواړي چې جدا ژوند وکړي د خپل د خسرګنينه رابي لشي په مستقله توګه ژوند وکړي نو خګني په دې کې وي چې د دوی اولادونه به د مور او پلار په خوخه تربیه شي. دا به هغه څنګه چې غواړي خپل میړه ته بزانه راسته کی او د دوی یعنی د خځې او میړه ژوند به ډیر ښه ترسره شي او پر مخ به ځي.
اغلی هوتک ک ناویان د ناوی توپ دوره او نور د ځواني دوره د خسرګنۍ کړه په محدودیت تیر کړي یعنی خلبا سغستو او خپل شخصي سلیقې ته درسېدو اجازه ونه لري دا به پراتلون کې ژوند څاغېږي ولري.
زموږ په ټولنه کې البته ځینې کورنۍ شتون لري چې په خپل ان کور باندې هغه کومي خزینه سلیقې چې دي هغه ته نه پرېږدي. کله چې دوی راواده کوي خسرګنۍ ځینې محدودیتونه ور باندې لګوي چې د محدودیتونو په ترسره کولو سره به په تو باندې سخت تاثیر وکړي یعنی بعد اغیزې به وکړي. دوی به عقدوي شي د دوی عقدې به راوپارېږي د دوی ژوند به عقدوي وي ژوند د اعتماد او باور فضا به د دوی ترمنځ یعنی د ښځې او میړه ترمنځ به حتی تتشي او هم کله چې دا خوخي کیږي نو هغه څه چې په دې باندې تیر شوی دی هغه څه محدودیتونه چې په دې باندې وزه شوی دی هغه به ټول په خپل انګور باندې تطبیق کوي. څنګه چې نسلونه هم دا کارونه دوام کړی دي او دوام به پیدا کړي.
په کورنۍ کې د آرامتیا او خو خاطرو او روابطو د ساتلو لپاره کراته وایس چې کورنۍ کوم ټکی په پام کې ونیسي.
کچېری مونږ غواړو چې په یو کورنۍ کې آرامتیا وي
خی خاطری وی اخر روابط وی د خو روابط د ساتلو لپاره ځینې مهمه ټکي دي چې باید په نظر کې ونیسو. مثلا د دواړو خواونه مینه او محبت فضا رامنځته شي. کل مینه وی محبت وی په کورنۍ کې زغم وی اعتماد وی باور وی او صله وی.
نړی اوریدونکو د دې ونی د خبرونې موضوع چې د واده شوو جوړولو لپاره د مستقل ژوند د اهمیت په اړه و هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
کور کله
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه دوستانو کور کلی ته خراغ لاست. ایا تاسو په کور کې سلامه بوختیا لرئ؟ ولې ځینی خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلای شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر پورتر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکو سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سلام بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونه ته ویل کیږي چې یو کس څو کس یاد کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سلام بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي هم له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتي نفسي مکی وداس کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګندونو لپاره په بخمل ټکور چرمه ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډیر راضي ښکاره کیدل. دوی سره می خبرې داسې پیل کړې. خورجل انسان نو پیژنه
نو می ریحانه د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې دغه د موږ مخ کې چې زه ګورم ټیکام ده بخمل ټیکا ده ام دارنګ چرمیم دي دغه څنګه یعنی تاسو چرمی دم را واخستی خا
او خورجان د ما اورور چې دا بیا موږ ته بخمل ټیکی راوړي بیا موږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار مې ورېره مې
فرمایش تاسو راځي که څنګه
او اورور ته مې فرمایش راځي بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
خا څنګه خوشاله ستې دې کار سره څومره راحت استې مشکل نه ده څنګه؟
نه ولا ډیر خوشاله یو دې وخت کې چې توګ مصروفیت لري ډیر ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه موږ کور کې مصروفه یو اوس ګورنی او بلدا چې دی کرونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفه لري په کرونا ستې منګه درآمد لرو د مصرفیت نه خواید لرو او بلدا چې من خپل میلمنو ته مرسي خپل فامیل سره مې د سن چلار شو او د امنیتی لحاظ نه هم کو ډیر مسون ده ځکه چې منګه کور کې او خپل کارم تر سره کوم فامیل ته مرسي کو میل مداریم کو چې تزوام او دې حالت کې منګه یو فعال واګړې هم
د ډیزاین خپل د زړه نه کوي کوم مثلا د نقشه چې لري یا د سه کتلاګ لري څنګه
اول کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ زکړي خو چې به شاف شو کتلاګ لري بیا موږ د مغاکس را لګي بیا موږ مغاکس ته ګورو او مغاکس چرمې پېماته.
یعنی څو نفر د مصرف سیب دلته په دې کار کې
کور کې مورندار مې د خپلې مریره مې د اوکل مې چې مورم د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډېر زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې. دلته یو بل خوره کم نه ګرځي وړه کین ده خو بیا هم لګیا ده ماشاالله کار کوي. نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شان زکړی دی او مکتب ته ځی کنه زګران نوم درا پېژنه.
زما نوم زهرا ده ولایت کابل.
زهرا جانې ته هم کار کوي چې مې ماته
هو زمې امام اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کورس سره شوم لې اما مدرسې نه به زم دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته
هو چې مې زده کړې دي بخمال مې زده کړې
چا درته زده کړې البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې هغه چې کول ما کتلې ورته او ما غسه مې زده کړې.
آفرین آفرین. بیا مکتب تمځي چې مکتب شروع شي خیر
هو مکتب ته زم شپږم سم کې مکتب ته رسیدګی کوم او خپل نور کارونه مور سره کوم.
ډیره زیاته مننه. نو هله من چې ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصرف شي. ډیره مننه کوم. تاسو اندلته زم غرورم ده. نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خويندو سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه. مهرباني ورور جان ځان پیژنه.
السلام علیکم. جوړ په خیر. خیرتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تنوسیدونکي همغه د چورمی کاروبار کول ته کو کې مګتا ماته یې منګل ته دکان کې خیاط لرو خپلې ګندو خپلې جوړو.
اته یعنی د اقتصاد لحاظ سره غټور تمامې ده کار
ورا ډیر غټل لري ځکه موږ ډیر غټه موږ ته پاتې کی او لکه یعنی موږ حساب څو یې سین کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم غټه حساب د موږ
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کوټور غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه ادا سره تکوي.
زمنګ په کلی کې د سه خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوندې د ازي بازار کې سپینۍ روړي کورته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي هته واړه مشمان په دې مصروف دي کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم خدا مصروفیت هم خدیر ده هم دې میړه ده هم دې خزه ده هم دې مشمان وي ده کرا خزون دې برابر ده نه بیرون جی نه چا سرکار لري نه داو دنګل لري خپل ژوند کرا برابر ده خوشاله دي. اقتصاد بيخي خدا په دې وسنه شرایط کې 15000 روپۍ باندې قناه تم نه کوي.
بل اخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په خوا به په کور کې جاکټونه وبدل خو اوس دا کار نه کوي. نو ما وړي زیاتوي
زده می دی بافتو د سیوندو چاکاتو خواله یو داشان می ستدی کوای سم پسی خو بافتو داشان مګم وستونه وختم بچانو تکو چاکاتو نه مم کول لورته می کمیسم جوړو خو یعنی وسم وظیفه تر سم وظیفه می ده نسم کول چې وک وخت پیدا کم د خواله خولیان می ستدی چاکاتو نه می ستدی پتلونه کو نه ورشه می ستدی کړي می دی تیر می کړي بچان ته می ده سچ و بچان می چې مکتب ته تل د دې مکتب چاکاتو نه ما ورته وتل دا به موبل په بافتو سیخو پو داخه با کول بمی آتا ورطا چا وارا وارا بلوزا کونه بمورتا چورو نیم قولا خو واس مصرفیت داخه وزیفه دان سار رازم وزیفه تا مصبخین سم خو دوگه نو وقت ما تا نپیدا که مورا چون ورازی واری دی رازم وزیفه تا برتا مصبخین سم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم.
اربا پوهان وای چې سالمه بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګار کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلی دی.
سالم مصرفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه لڅو بود د ارزښت وړ دی د قیمت وړ خبره ده چې لومړی اغه د اقتصاد د سی کوي سی کورنۍ سره په اقتصادي پلو هم رستو کی او د کورنۍ اغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقال لپاره غټ یا لوی سرمایه لزان څخه تولید کی او لبل پلو بدای هم رواني ستونزو په امان کی مثلا موږ ډیر خلک وینو سي د بیکاری له لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړی دی هم په زینو رواني ستونزو اخته سوی دي مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته سوی دي. نو کدا په کورنۍ کې دا کار تر سره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومان او لومړنۍ خوانځي کورنۍ ده او لومړنۍ خوونکي مور او پلار دي که په کورنۍ کې داسې کسان یې هغه خپل ځان ته الګو قرار کی یا له هغوی څخه زده کړو کی نو تبند د طبي خبره د غوی پر روان باندې د غوی په ذهن باندې مثبت اغیز لزان پرېږدي او په غوی کوي چې له همدغه حرفه په همغه خپل فاميلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکول کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. د دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحلا امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعده کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوي نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کېږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. کچیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته دغسې سالم بوختیاوي فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیاو ویلی شو امین صاحب؟ قانون را تواخلی
داسې ډیر سالم بوختیاوی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیاو ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی، او هغه کورنۍ چې پلری پراتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغه کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغه کولای شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولای شي هغه وکي، او لدې لري مثلا ښه پیسې کولای شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالم بوختیاو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده، که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولای شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالم بوختیاوي رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې، او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولای شي دغه سالم بوختیاوي لاري مرسته وکړي.
د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
یادوی زما بچی لاد گودر مورو رکی یاد بی دوی پا گودر لگی دالی اورانا دی خبر داد خوف چی جنگ غواری د جنگل زورانا دی خبر سرو لمبو دغر غرو د شورانا دی خبر سرو لمبو کور دورا نو پرمان لیونی زمان